کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره خلاصتویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او ریشي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان سولې پر اړه افغان حکومت او طالبانو ته ځینې مشخص وړاندیزونه کړي د سولې عالی شورا ویله دغه سفر ورسته په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو لپاره په بي سابقې توګه زمينه برابره شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوی خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
څنګه د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې دی ګډون وکړي او له خپل حق دی دفاع وکړي د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د وسوالو طالبانو حتی چې غوښتلې د قشتي پی ولسوالۍ ونیسي ناکامه شوې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي په پاکستان کې دی او د پاکستان مالی وزارت ویلي چې د پیسو لنړیوال مرستندوی ادارې سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي خبر نو واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په دې ډول دي له خپل حق دفاع وکړي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې موموتو په یو بیان کې چې نن د یوناما دفتر خبر کړی ویلي دا د افغانستان د ښځو او نارینه وو اساسي بشري حق دی چې خپل حکومت او مشران د آزادو انتخاباتو لاري غوړه کړي هغه ټینګار کړی چې افغان فعالان باید د دې اساسي حق ساتنه وکړي ترڅو خلک وکولای شي چې لګواش تار خند او لځنډ پرته خپل رائے وکاروي شغلي موموتو ویلي ډیره مهمه ده چې انتخابات په ټاکلي وخت یعنی د میزان په اتو اجتماع وشي د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په ټول افغانستان کې لغزنی پرته د میزان په اتو اجتماع نیټه کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به په 1200 محلونو کې 15000 انتخاباتي مرکزونه پرانیزي د فاریاب چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو د جوزجان فاریاب لوی لار په څلور ځایونو کې تخریب کړی ده د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالحکیم یورش نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې افغان ځواکونو له نړیوالو قواو سره په همغږۍ د لار د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرانیستي او میمنې شرطه وسوال طالبان او د لارې تر پرانستل کېدو وروسته وسوالو طالبانو د سړک تخریب کړی دی دی وایي چې طالبانو دوه سکواټرونه بولي او سړک په تقریبا څلور ځایونو کې د دوه مترو په سور او دوه متره ژور ویجاړ کړی او اوس هم دې کار ته دوام ورکوي ښاغلي یورش زیاته کړه چې امنیه قومنداني به د دې کار د مخنیوي لپاره اقدام وکړي په جوزجان کې چارواکي وایي چې د وسوالو طالبانو په یوه حمله کې 12 امنیتي ساتونکي وژل شوي او 10 تنه زخمیان شوي دي د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی نن د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې حمله په قشتي په ولسوالۍ کې شوې ده جوزجانی ویلي چې وسوالو طالبانو د دوشنبه په شپه پر قشتي په ولسوالۍ د حمله کړې و ترڅو د ولسوالۍ ونیسي خو پلانې شنسو د وسوالو طالبانو یو بیان زبیح الله مجاهد اسوسییټډ پرس ته سره په خبرو کې د حمله مسؤل یت اخیسته خو ادعای کړی ده چې تلفات ډیر رسول دي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت ځنګړی د افغانستان د حکومت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسید هغه به د سولې خبرته د طالبانو د هڅول لپاره د پاکستان له حکومت مرسته وغواړي په کابل کې د امریکا سفارت نن سهار په یو بیان کې د دې سفر خبر ورکړی دی تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پترس کې پر پاکستان سربیره متحده عربی امارات او قطر او سعودي عربستان ته هم لاړ شي خلیلزاد خپل سفر د اکتوبر په 14 نیټه پیل کړ او لومړی کابل ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خلیلزاد دنده به د امریکا د هغو هڅو تنظیمول وي چې غواړي طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د زلمی خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا تعهد څرګندوي. د پاکستان مالیه وزارت وایي د پیسو له نړیواله مرستندوی ادارې سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي. د پاکستان د مالیه وزارت په یو بیان کې پرون اعلان وکړ چې نوی حکومت به له IMF د بیړني پور په مرسته د خپلو پورونو د پرې کولو په بیلانس کې بحران حل کړي. د IMF اقتصادي مسؤول موریس آپسفیلد چې نن په بالی کې له خبریالانو سره ژغېده ویلي چې د پاکستان لوري تر اوسه د مرستې غوښتنه نه ده ورڅخه سوې. هغه د پاکستان حکومت چې د اقتصادي او مالي ستونزو د حل تعهد یې کړی ستایلی او ویلي دي چې د IMF په باور پاکستان د ودې ډېر ظرفیت لري. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 130 کیلومتری کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په یو ډیپو کې چاودنه شوې ده. اوکراینی چارواکو نن سهار وویل چې د چاودنې سیمې له نږدې ځایونو تر 10 زره زیات خلک له خپلو کورونو او سیمو امن ځایونو ته ایستل شوي دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې له امله چاته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. په اوکراین کې د بیړنیو حالاتو ځانګړې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې د چاودنې د سیمې په شاوخوا 1.5 کیلومتره ساحه کې د الوتکو د مصونیت لپاره بندیز اعلان کړی دی. د اوکراین د حکومت د بیان پر اساس د سهار په 2:30 بجو د دفاع وزارت په 6 نمبر ډیپو کې چې تقریبا 200 هکتاره ځمکه یې نیولې چاودنه وشوه. د اوکراین صدر اعظم ولادمیر هروسمن او د وسلوالو ځواکونو قومندان ویکتور موژینکو د پیښې ځای ته تللي دي.
فرشته جلال دیوه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان چارواکو او طالبانو ته د سولې په برخه کې مشخص وړاندیزونه کړي. د سولې شورا وایي چې اوس په بې سابقه توګه سولې ته زمینه برابره شوې.
او بله د شکه د سولې پروسې او مذاکرات بین لپانی مذاکرات پیلیدل لپاره فضا بې سابقه ډول تغییر کړی ده.
په نړیوالو مهمو موضوعګانو کې د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان یو خبریال د وژل کېدو قضیه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له عربستان غوښتي چې دا قضیه په شفافه توګه وڅېړي. د هلمند په ګریس کې خلک له ناامنۍ یو سخت شکایت کوي.
امنیت نسته بله خو یو ځای طالبان ټکان کوي. بل ځای د طالبان لخوا ډېره بې امنیتي ده. حکومت هم کوي طالبان ګډوډ دی بالا سره خلک ازادي وي.
او په کونړ کې هم وچکالی ده او خلک ترې په تنګ دي.
اوسه کال بیخي چې هغه غوزان او مڼې او هغه شیان هغه خپل پسلمونه کوي. د خوشکالۍ او وچکالۍ د لاسه داسې وچکالۍ ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دغه کړی چینې وچې شوي.
رسول لمړي مطلب ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په رابطه افغان حکومت او طالبانو ته ځینې مشخص وړاندیزونه کړي. ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن پاکستان ته رسېدلی. دی به د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان له نوي حکومت څخه مرسته وغواړي. د افغانستان د سولې شورا همدغه سفر ته په اشاره وایي چې اوس په افغانستان کې د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره تر بل هر وخته ښه فرصت برابر شوه ده. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده.
بلې سنګزه صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د افغان سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پراتک البته چې کابل ته راغلی وو او د افغان ولسمشر په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل. همدارس افغان حکومت او همدارس وسلوالو طالبانو ته مشخص وړاندیزونه چې دوه وړاندیزونه مطرح کړل. البته افغان حکومت یې وغوښتل چې داسې یو ټیم چې په هغه کې د ټولنې ټول اقشار ګډون ګډون ولري د دغه سي ټیم د برابرولو خبره وکړم. دراصل طالبانو هم غوښتل چې با صلاحیت پلاوي د سولې د خبرو د پیل لپاره مشخص کړي. دغه مسلې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نیوی هلی ټوکولې. د افغانستان د سولې علي شورا د خغلی خلیل صاد سفر او همدارس د روسي مشخص وړاندیزونو ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره په بي سابقه ډول باندې د خبرو لپاره زمينه مساعده شوې ده او هله مندي خي چې ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې علي شورا وایاند احسان تایری راته په دې اړه ویل.
او بل د شکه د سولې پروسه او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره ان شاء الله چې ژر تر ژره موږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو.
سنګزه صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د افغان سول لپاره د امریکای متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی او تمه ده چې په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سول پر اړه خبرې ولري. خو د افغانستان په مشرانو جرګه کې د خاغلی خلیلزاد د راتګ او د سولې پر اړه باندې کومې هڅې چې کیږي ځینې مشخص وړاندیزونه مطرح شول. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس خاغلی مسلم یار درې وړاندیزونه لرل. اول وړاندیز دا و چې خغلی خلیلزاد باید په پاکستان زیات فشار راوړي. دویمه مسله د اسلامي هیوادونو په مشخصه توګه د سعودي عربستان ورګډول دا مسله مهمه. وبل خده چې په دې برخه کې د خغلی مسلم یار لاندې خبرې لاوریدونکو سره وورو.
کستون هیته څوک نه امر کوي او صلح څوک نه غواړي. افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره کار نه کوي. زموږ خواهش باید خلیلزاد نه دی چې خپل اصلی مخیف د امریکا بربند کې د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو د سیمه منطقه په خپل راتلونکي پوه شي.
هو په ټوله کې سنګزه په افغانستان کې سولې د ټینګښت لپاره کومې هڅې چې په روسي کې پیل شوې خلک ورته امیدوار دي هم درا سناتورانم بلې.
ډیره مننه حدیث پر دې سول کابل لمک سره خبرې کولې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه او دا چې اوس د سولې شورا ته نظر لري موږ ته جزئیات راکړل. په همدې ارتباط غواړو د زیات تحلیل لپاره د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره خبرې وکړو. ښاغلی خادم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا لخوا د یو ځانګړي استازي د پوزیشن رامنځته کول به په خپل څومره د سولې هڅې عملی کړي څومره عملی ښکاري د دوی دغه هڅې؟
خلیزاد د نوې لهن سره هم د افغانستان د شریکو آباد سره هم د سیمې د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پردو انتخاب دی افغانستان پر خودله او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خودله او یاد ده چې صلح کول طالبان په صلح کې شاملول د افغانستان حکومت او نړۍ ته خاص د افغانستان ملت ته یو څه چې رسول پر مغان باندې پر خودل دي. نو خلیزاد د ځل په جدیت باندې کار کوي. صلح د ټول افغانانو ارمان دی. پاکستان کې په سعودي عربستان کې او د سیمې هیوادونو خاص کر د افغانستان حکومت خپل خپل لازمی دندې لري چې خلیزاد هم بحث کوي سره او هم به تاسو په نظارت کې کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نورو خبرو سره فرق لري ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي لغوی سره خبرې کړي دي خو خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبره لهن به تغییر وي یا د دوی په ژبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانیو خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخل او خون سره خبرې کوي یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمې د هیوادونو کې د کم هیوادونو تاغې سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي، هغه خبرې یوازې ساتري په ډول باندې وي. ولیکل چې 2013 کال د ترامپ راځي او د ترامپ پالیسي د افغانستان په اړه باندې بدلیږي اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی. اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي. همدارنګه کوم ځای دخل اړخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي، د افغانستان حکومت دی، پاکستان دی، دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حداقل څلور کاله وروسته خلکو ته یو څه په میراث باندې پرېږدي او یا هم د راتلونکي کمپاین لپاره ځان ته پرېږدي. هغه دا چې
سل هم یو سره وسله طالبان نش کولی چې راتلونکي شل کاله نورم د سیمې له هیوادونو ځان بسیا کي او حداقل افغانستان جګه پر مخ باندې شي. پاکستان که څومره هم چالاک او دراک دی مګر دا چې امریکا د هغو لوی سپانسر هیواد دی هغوی ورته وایي چې نو نو جګړه ستاسې په ګټه باندې ده او سوله باید راشي. نو دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمې هیوادونه او د داخل اړخونه خپل مجبوریتونه لري، فکر کوم چې دا د سوله شوني ده او فکر کوم چې احتمال ډېر دی.
یو څه راته وایي چې زلمی خلیزاد د امریکا په حکومت کې هم سهیم و چارواکی و چې په واسطه یې د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو او امریکا راغی د نورو د ائتلاف په مشرۍ باندې. طالبان به په کوم نظر د دوی دغو هڅو ته ګوري؟ آیا وبه یې مني که څنګه؟
د طالبانو لپاره د افغانستان د حکومت لپاره به ډېر مطرح دا نه وي چې د سولې د رامنځته کېدو منځیتوب تلاش څوک کوي، بلکې دا مهمه ده ټولو اړخونو لپاره. دا چې زه بار بار د اجبار خبره کوم دې لپاره دلایل لرم، ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبره وکړي چې هغه د طالب او د افغانستان د حکومت د یوځای کېدو د سولې د راتګ لامل وګرځي. نو طالبان که څه هم درسته ده چې د امریکا سره جګړه وکړه، مګر د طالبانو په لحین کې هم داسې تغییر لیدی شي. هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبره کوو، که چې د امریکا سره خبره کوي نو خلیزات خو د هغې معادلې یوه برخه ده. نو د خلیزات له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري. او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهمې خبرې دي، د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایو سره خبره وکړي چې د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي، او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت ونه لري. ولې کله چې خلیزاد خبره کوي هغه که هر څومره امریکایي شي بیا هم د افغانستان تبه دی او دغه هېواد سره اتفاقي اړخ لري، نو ډېر مشکل به نه وي. فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي، څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل خپل ټیمونه معرفي کړي او بالاخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کینه او یو کلکټیو او هغه شی د سولې رامنځته.
ډېر زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادم او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر او همدارنګ د سولې پاتو باندې لمغ سره خپل تحلیل شریک کړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. اکرام الله اکرام ویلي.
د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د ګډو سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف لومړنۍ ناسته تیره ورځ د سعودي عربستان په مرکز ریاض ښار کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د افغانستان سرپرست مالی وزیر او د سعودي عربستان د سوداګرۍ او پانګې چونې وزیر برخه اخیستې ده. د مالی وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه لیکل شوی چې په دغه ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګې چونې په جلبولو، برېښنا انکشافي پروژو، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا، تخنیکي مرستو، سیمه ایزې کاری او نورو مسایلو بحثونه وشول. د افغانستان سوداګری او صنایع خونوي د افغانستان د مڼو صادرات پاکستان ته درول شوې دي. دغه خونی مرستیال خانجان لوکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په دې بهانه چې د افغانستان لاري ایرانی مڼي پاکستان ته صادریږي د مڼو په صادراتو بندیز لګولې ده. دی وایي اوس مهال په هیواد کې د مڼو د حاصلاتو د اخیستلو وخت دی او که دغه لاري د صادراتو پر مخ خلاص نه شي نو د سوداګرو تر څنګ به د دې هیواد بزګران هم له لوی اقتصادي زیان سره مخ شي. مڼي د افغانستان له مهمو صادراتو بلل کیږي چې هر کال پاکستان ته لیاو لک اٹانو ډیری صادریږي. نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړو 1430 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1480 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجي 2060 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1070 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهراني وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پولا، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پولا او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې دغه هیواد د تریتم شوي خبریال په اړه رښتینی او شفافه څېړنه ترسره کړي. جمال خاشقجي چې ورځې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و، له هغه رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګری دننه وژل شوی، خو ریاض دغه اداره رد کړې. نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړی او اوس په سټوډیو کې ده. نوری صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه قضیه په اړه څه ویلی دي؟
بله، استنگزه سه بروس لحقی چه ده امریکا ولسمشر دونالد ترامپ ده سعودی خبریال او ده سعودی پرواکمن رژیم ده منتقد جمال خاشقجی ده تریتم که دو پرده اندیکنه خکاره کرده. ده امریکا ده بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو لسعودی عربستان سخه چه پس سیمه که ده متحد ایالتون نجده متحده او غختل چه پده اله ده ریختین یا شفافه چیرنه وکری. خاشقجی چه ده متحد ایالتون هستوگ نو لواشنگتن پوست و رسپانه سره همکاری که وله ده سعودی ده ولی احد شهزاده محمد بن سلمان پرده انتقادی مطالب خبرول. هغه لخپل ترکی ملګری سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې له هغې رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجی د قونسلګری د ودانۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادارت کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپره کړي بیان کې ویلي چې د سعودي عربستان له حکومته غواړي چې د خاشقجی د تریتم کې دو د قضیې په اړه د رښتینې څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه یې شفافه وي.
مننه. تر مایک پومپیو مخکې ولسمشر ټرمپ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. ټرمپ په مشخص ډول څه ویلي؟
ترامپ ولسمشر ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبر لاندې وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله مند چې دا مسله حل شي. ترامپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پیښ شوي، خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي. او ترامپ ویلي چې دا زما نه خوښېږي.
په اخر کې که په لنډه توګه راته ووایي، سعودي عربستان په سیمه کې د امریکا نږدې متحد هم دی. له دغې قضیې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې که په رښتیا دا خبریال وژل شوی وي، ښایي دغه اړیکې ډېرې زیانمنې کړي.
د فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر اداو سترګې پټې کړې، د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نږدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړې دي زیانمنې کړې. سعودي عربستان چې د یمن د جګړې د ائتلاف مشري کوي او پر حوثي هغیانو بمباري کوي، په نتیجه کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. ټرمپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران فشار نه زیات کړی دی. خو د ټرمپ د ګوند دو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه په ورځ وویل چې که د خاشقجی د وژلو خبرونه رښتیا شي نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډیر اغیز وکړي.
زیاته مننه کوم. نوریاس نوریو په ترکیه کې د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال په اړه د امریکا د وروستي دریز جزئیات موږ ته واورول. ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونه کوي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د تبصرو د خپرولو وخت دی. دغه مطبوعات اکرام الله اکرام کتلی.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په پروسه او په دغه پروسه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په رول او اغیز مقالې خبرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دي چې باید د سولې په خبرو کې د ټولو قومونو حقوق او ګټې په پام کې ونیول شي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د دغه مهم ماموریت لپاره زلمی خلیلزاد چې پخوا په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړې بیا کابل ته راغلی. د سرمقاله لیکونکي په خبره خلیلزاد په داسې حال کې دغه ماموریت پر غاړه اخلي چې په افغانستان کې شرایط بل ډول دي. طالبانو خپل نفوذ پراخ کړی او جګړه یو نوي پړاو ته داخله شوې ده. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې افغانان که څه هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه ځینې اندېښنې لري، خو په ټوله کې دغه بهیر ته هیله مند دي او سولې ته د رسیدو لپاره فرصت ګڼي. ویسا ورځپاڼې هم کابل ته د زلمی خلیلزاد د راتګ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي ښاغلی خلیلزاد له مخکینی ولسمشر سربیره له یو شمېر نورو دولتي چارواکو او همداشان د یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره هم ملاقاتونه کړي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکایي او حکومت پلوي رسنۍ د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم بولي او داسې ګمان کیږي چې له طالبانو سره به په خبرو کې بریالی وي. ورځپاڼې لیکلي امکان لري چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مناسب او وړ شخص وي، د دې لپاره چې هغه افغان الاصل دی او د تفاهم په ژبه ښه پوهیږي او ممکن نوموړی په افغانستان کې د سولې د راوستلو پلوی وي. خو په اخر کې ورځپاڼې لیکلي که د امریکا په ستراتیژۍ کې بدلون را نشي په دې معنی به وي چې امریکا پخوانی هدفونه تعقیبوي، او په دې صورت کې که ښاغلی خلیلزاد هر څومره افغاني احساس ولري او وغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي بریالی به نه وي او یوازې د طالبانو یوه ډله به د سولې له بهیر سره یوځای شي او جګړه به همداسې دوام پیدا کړي. ماندګار ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې راوستل د امریکا جدي ماموریت دی. ورسپانې د ښاغلي خلیلزاد له قوله لیکلي دي چې دی د افغانستان د سولې په تړاو یو مهم ماموریت پر غاړه لري او د دغه ماموریت د بریالیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. ورسپانه لیکي چې خلیلزاد له رسنیو غوښتي چې د سولې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او انیس دولتي ورسپانې د افغانستان د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد د نوي ماموریت په وړاندې غبرګونونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د پاکستان د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مشاهد حسین د ښاغلي خلیلزاد مقررې د دوی لپاره بد خبر بللې ده. ورسپانې لیکلي دي چې مشاهد حسین ویلي په داسې حال کې چې واشنگټن د سولې او ثبات په برخه کې د اسلام آباد مرستې ته شدیده اړتیا لري د خلیلزاد مقررې د پاکستان لپاره منفي پیغام دی. ورسپانې د افغانستان د ولسي جرګې د یو غړي محیالدین مهدي له قوله لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد به هڅه وکړي چې د دولت په وړاندې د ایتلافونو د جوړېدو مخه هم ونیسي.
اوس رازو کونړ ته. د کونړ د دانګام ولسوالۍ وچکالۍ ځپلي ځایي اوسېدونکي او د سیمې چارواکي سخت اندېښنې لري. د کونړ د کرنې او مالداري ریاست اندېښنه لري چې که د اوبو د سرچینو وچېدل همداسې دوام وکړي په راتلونکو شاوخوا لسو کلونو کې به د کونړ سیند یا ټول وچي او یا به ترې 90% اوبه کمې شي. په دې اړه روح‌الله انوري یو رپورټ جوړ کړی.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرخې سره نږدې پرته ده پخوا به پکې تر ډېره وخته واورې پرتې وې. چینې، کاریزونه او کوهیانې تل تاندو او په خوړ کې به یې همیشه اوبه بهېدلې. د همدې اوبو برکت و چې دانګام زرغونو خو سږ کال پکې اوبه وچې شوې نو باغونه او کروندې هم سوځېدلې دي. په ونو کې میوې وچې شوې او مالداران د خپلو څارویو دپاره ګیا هم نه لري. د دانګام دوه تن اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل
اجمیدین دے دا قاسم دا کسو دا کلی ملک ما او دا دانگام دا ولسوالی ما خوزانو دیر غٹ غٹ زنگلات تا پا دا قاسم و پا سرکمر و پا زول برا و پا دی علاقو بانی دانگام داری دا ولسوالی پا دیو بانی دی او اگر طول وچو دا منو دی دا لوچو دی باغو نموچو پس دو نموچو مالو نا طول خلق خلق دا دیر دا غصر سختی و دا تکلیف سر خلق مخ دی دیر از یه تا خوشکالی دا و دیر تنگتیا دا چی چینی وارس پا غرونو که بوچ شوی دی این دیتا مجبور شو چی غاٹی کم دی که باو دا غی نواغو تا کاری و دا خلق هوگلی دا باو پا دا غبسی
نور محمد نوم دی خوسک علی بیخی چې هغه غوزانو او مڼې او هغه شیانو هغه خپل فصل هم ونه کړو د خوشکالۍ او د وچکالۍ د لاسه داسې وچکالۍ ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دغه کړی چینې وچې شوې زیرمې چې وړې وې باید چې دغه حکومت او دغه زموږ دغه وکړو ولس هېڅ شي نه شي کولی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده ورور ډېر لوی ناورین دی او زمونږ باید چې حکومت چې دی پاک وکړي د دانګام ولسوالۍ ته چې دا خلک پرې دا نور هم بېځای شي څه مخکې ډزو ډزو خراب کړي دي نو ډېره زیاته مشکل دی ورته او باید چې د دې غور وشي ساګانې ورته وکړي دا بندونه ورته جوړ کړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین هم رامنځته شوې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دانګام ولسوالۍ استثنا ان ډېره زیاته یعنی هغه درجې ته چې هغې ته مونږ سوشل ډراوټ وایو یا ټولنیز خوشحالي یعنی خلک دې ته اړ کېږي چې د هغه ځینې مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي چینې وچې دي هلته چې کوم خوړونه هغه وچ دي منبع د اوبو وچه ده. په دغسې صورت کې مونږ ډېر زیات بېوسه یو. یوازې د بوټو موضوع نه که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سیند به په راتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه 10% ته راټیټه شي.
ساپی وایي هڅه کوي چې په دانګام او نورو درو کې د اوبو ذخیره کولو لپاره بندونه جوړ کړي. خلک له حکومت غواړي چې لومړی دې وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي او بیا دې ورته داسې لارې چارې برابرې کړي چې په برکت یې د واورو سیلابونو او باران اوبه ذخیره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید اللہ د کندهار څخه د ازادي رادیو ته پیغام پریږدم او ټول هیوادوالو ته وایم چې کوم خوند چې د ځوان کاندیدان کړی دی هغه ته باید رای ورکړي او ذکر سره خپل رای راوګرځوي. ولې چې هغه بیا به دغه کیسې لکه دغه اوس چې روانه ده نه به څوک سر درګرځي رای به مام استعمال کړي خپل رای به مامور کړي او څوک په هیڅ سره هم نه درګرځي. او دا معلومه ده مشخصه او هر پانت ته معلومه ده چې چیرې رایه ورکي و ذکر ته نو هغه به تاسو هیڅ په درد ونه خوري د آینده دپاره بس دغه رایه صحیح ده چې و ناسته ورکول شي. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم، زه عبدالتر محمد وطن دوست د هلمند ولایت څخه. نن بیا د لوی خدای پاک جل جلاله شکر دی چې موږ په افغانستان کې د انتخاباتو ورځې او شپې را نږدې شوي دي او موږ ته یو اساس وخت تیریږو او اساسه ډیموکراسي موږ ته سمته کیږي. نو موږ زه د ګرانو وطنوالو څخه غواړم چې بیا هم تاسو یو داسې چا ته رایه ورکړي چې هغه د افغانستان خدمت وکړي او ستاسو د ولایت خدمت وکړي. نو موږ تاسو باید د انتخابات په ورځ د انتخاباتو مرکزونو ته ولاړ شو او داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه زموږ او تاسو په درد باندې ځان اګه کړي. موږ تاسو باید ګرانو وطنوالو داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه د افغانستان خدمت وکړي. خدای پاک دې چې تاسو ما دا پیغام واوري د ازادي راډیو څخه مننه کوو. بیا هم تاسو سره هیله لرم چې خپل څه خوښ کاندید ته رایه ورکړي چې هغه افغانیت پېژني نه قومیت. وسلام.
الو السلام علیکم، نن رحمت الله وفاد د کابل ولایت د احمد شاه بابا د مینې اوسیدل کې زه د ازادي راډیو نه ډېر مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشر کوي. بل سلام ازوایم چې هغه ځوانانو ته رایه ورکړي چې غواړي او ځوانانو ته رایه ورکړي داسې خلکو ته رایه مه ورکړي چې د افغان کلمه نه مني، داسې خلکو ته رایه مه ورکړي. ځوانانو ته رایه ورکړي، ځوانان جذب کوي. ټول افغانان باندې دعا کوم. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږ وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسېد. خلیلزاد له کابل اسلام آباد ته تللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې ویلي چې زلمای خلیلزاد به د پاکستان له حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وای پر قشته پاول سوالی د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتی ځواکونو 12 غړي وژل سوی او 10 تنه زخمیان دي. جوزجانی نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه د قشته پاول سوالی د نیولو لپاره حمله کړې و خو پلان یې ناکام شوی دی. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت منلی دی. د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لورتا په 130 کیلومتر کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په وډیپو کې چاودنه شوې ده. اوکراینی چارواکو نن وویل چې د چاودنې سیمې له نږدې ځایونو یې تر 10 زره زیات خلک امن سیمو ته ایستلي دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې له امله چا ته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. او د پاکستان مالیه وزارت ویلي چې د پیسو له نړیوال مرستندوی صندوق یا IMF سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي. د پاکستان د مالیه وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې نوی حکومت به له IMF د بیړنی پور په مرسته د خپلو پورونو د پریکولو په بیلانس کې راغلی بحران حل کړي. خو د IMF مسؤلینو نن ویلي دي چې د پاکستان لوري تر اوسه له دوی څخه د پور غوښتنه نه ده سوې.
یا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی و وقایع میشود این مورد صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه دکتر صاحب حکیم الله صالح متخصص روان و حساب در این مورد صحبتشان آغاز کنه، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 47% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. به گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد وجود دارد. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت‌های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت‌ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می‌گردد. دکتر بشیر احمد سروری، مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد اینکه چه تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید:
کسایی که از خاطر حالات روانی و نابسامانی‌های روانی دچار پریشانی و زجرت هست، اینا در مجموعش که ببینید 47% کسایی است که این همین زجرت و پریشانی امروزه آزارش میده. اما از جمله 24% از اینا علاوه از اینکه زجرت و پریشانی آزارش میده، همین زجرت شدیدن در کار و بارش چی میگن یک رقم فرسوده کردن. کسایی که مطلق مریض است و افسرده 4.86%، کسایی که یک شکلی از استراب است که ما او را استراب منتشر میگیم. یک 2.78 کسایی که صدمه روانی دیده، یعنی از روان سازی بستن 5.34%. بعضی هم که مواد مخدر و چیزا مصرف میکنن و دیده 8.22% دریافت.
دکتر سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فاکتورهای مساعد کننده، فاکتورهای تشدید کننده و فاکتورهای مساعد کننده نیز سبب میشود تا یک فرد به مشکل روانی مبتلا گردد. دکتران همچنان میگویند زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا میشوند. به گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیز از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا میشوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان میکند.
کسایی که زجرت و پریشانی و تمام روز در رنج و عذاب هستند، اینا که از سپورت و حمایت روانی اجتماعی کار دارن که دوباره سر اونمو حالت حاکم شوند به کار خود ادامه بدن، دوا کار نداره. دوم، کسایی که امراض خفیف روانی داره که من برای دوستم دپرشن، انزایتی، صدمه، اینیا و مداخله روانی اجتماعی ضرورت دارن. و سومش که مریضای شدید است که ما اونو برات هنوز نگفتیم، کسایی که شدیدن اختلال دارن و کار کردن نمیتونن و حالت مثل جنون و یا دارن، اونو باید بستر، دوا، دکتر بزنن.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر حدود 400 مرکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت می‌کند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن می‌زند که هنوز هم مردم در ولایت دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. دکتر صاحب، برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد اینکه صحت روانی کدام تعریف داشته باشد، در مورد صحت روانی در مجموعه یک صحبت نمایید؟
تشکر. من هم به نوبه خود به شما و همکاران شما و همچنان به شما عزیز ما سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. واقعیت امر است که مشکلات روانی یک معضله جهانی است که اهمیت مسزای دارد، خصوصا در صحت انسان و بشریت. خود صحت روانی را که تعریف میگه از طریق سازمان صحی جهان، میگه کسی که، یعنی کیفیت زندگی کسی که داشته باشه و توانایی خود را شناخت کنه، یعنی شناخت توانایی خود و همچنان با استرس های روزمره او مقابله کنه و همچنان در پالوی ازو زندگی خود درست به سر برسانه و همچنان در جامعه اشتراک در کار خود کنه، این یک صحت روانی میگه. یعنی به این معنا که یک شخص اول توانایی خودش شناخت کنه، بعد از او با استرس ها مقابله کنه، یعنی دسترس ها خود تقابل قرار بده، دوباره در پالوی ازو در جامعه مشارکت کنه، این صحت روانی میگم.
تشکر دکتر صاحب. ما درباره چیز صحت روانی صحبت کردیم، یکی که یک فرد چطور مبتلا میشه به همین مشکل روانی، اسبابش چی است؟
به صورت عموم مشکلات روانی را اختلال روانی میگم.
بله.
و اختلال روانی اسباب مختلف دارد، یعنی فاکتورهایی است که در بروز یا به وجود آمدن مشکلات روانی رول به سزای خود دارد. فرض مثال، یک شخص اگر تغییرات در مغزش باشه، او تغییرات در دوران کودکی اگر باشه، یا تغییرات در دوران داخل رحمی باشه، یا تغییرات در داخل مغزی ازی باشه، یک سبب ایش شده میتونه که تغییرات داخل مغزی، یعنی این یک سبب شده میتونه. دوم، تغییرات ارثی است یا اسباب یا عوامل ارثی است. یعنی فرض مثلا وقتی که یک شخص در فامیل خود مشکلات روانی داشته باشه، این امکان داره که به فامیل دیگر و اولاد انتقال شود، یا در اجدادشان، یا در اعضای فامیلی درجه اول که عبارت از پدر و مادر و برادر و خواهر هستند، او داشته باشه، انتقال شده میتونه. دیگر اسباب مشکلات روانی که از فضای خانوادگی است، که چگونه فضای خانواده خوشایند های روانی و همچنان تجارب دوران کودکی است. وقتی که یک شخص در دوران کودکی مشکلات را داشته باشد، دوران کودکی مثلا شخص درست نشو نما نکده باشه، یا در مقابل مشکلات این کودک درست قرار نشده باشه، بالاخره این با مشکلات روانی دچار می شود.
تشکر دکتر صاحب، صحبت های خدای دارم. من میتونیم مال قاری صاحب پشتون روی خط هستن. بله، سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشته جان، سلام بر شما، سلام به تمامی کارکنان رادیو شما، سلام به میهمان شما دکتر صاحب. وقت موضوع خود را انتخاب کردیم. افغانستان فعلا اگه بگویم تقریبا 50-60% به خاطر همو گپایی که سر مردم افغانستان تیر میشه به تکلیف روانی مبتلا است. خدا پرده یما یما را بکنه. از میهمان شما سوالی معمون است، فکر نمی کنین که بعضی تکلیف په تکلیف رواني خو هم یم دچار سیم تابه تاجایی او کسای او زنایی کی بخور بخوا بسیم دی خورد به ازدواج داده میشه یا او کسای او زنایی کی در زیر خشونت واقع است یا او زنایی که آنوز در بد داده میشه یا به شکل ایوان فروخته میشه فکر نمی کنی که آخرش اونا به تکلیف روانی مبتلا میشه یک و دویم پرسانی مامو است که تکلیف روانی یک مادر که به روانی مبتلا باشه اگر درشکه میشه تیپل باشه بر بالای تیپلش تاثیر داره یا نداره بعد از ولادت.
تشکر قاری صاحب، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میدن.
یکی برادر ما قاری صاحب سوال کردن، واقعا سوال بسیار جای بودن و مهم سوال است و چیز را متوجه شدن که در عملا در کشور ما در جامعه ما جریان دارم. قبل از این ما که به سوال از جواب بگیم، یه چیز را میگم که اسباب یا فاکتورهایی که در جامعه ما، جامعه افغانی ما، در مشکلات یا در بروز مشکلات روانی رول دارد. یکی اساسی‌ترین مشکلی است که عدم آگاهی از مشکلات روانی است. یعنی متاسفانه با وجود همین‌قدر رسانه‌هایی که ما داریم، با وجود همین‌قدر که از وسایلی که به خاطر اخبار مردم داریم، ولی متاسفانه به خاطر آگاهی عامه مردم از نظر مشکلات روانی که کس بدانه که این فرد فامیل ما با مشکلات روانی مواجه هستند، یک علت نمی‌شده متنه که عدم آگاهی مردم از مشکلات روانی که مشکلات روانی چی است. دوم علتش این است که وقتی که یک کسی به مشکلات روانی مبتلا باشه در فامیل، اصلا او را مریض فکر نمیکنه، مریض تلقی نمیشه. همین خاطر به توجهی خود اعضای فامیل خانواده در مقابل امو عضو فامیلشان که به مشکلات روانی مبتلا است، این هم یکی سبب شده میتونه. در پالوی از کمبود خدمات در کشور ما که متاسفانه کمبود خدمات به خاطر مشکلات روانی بسیار کم است، یعنی اگه بگیم به شکل طور ناچیز است. همچنان زندگی 40 ساله ما شما که متاسفانه 4 دهه که جنگ، کشمکش ها و بدبختی، تخریب بنیادهای روستایی و شهری ما، اینی هم یکی از اسباب شده میتونم. در پالوی از اختلال پس سانحه که ما همیشه مواجه هستیم، همیشه در پیشوی ما انفجار انتحار میشه، همیشه در پیشوی ما جنگ هر روز دیر میشه، اگر هیچ کس یعنی از این مسئول نیست در کشور ما کس که زندگی میکنه، این هم شده میتونه. دیگر ساختار جامعه سنتی ما شما که است، در پالوز عدم آگاهی یا کمبود معلومات در مورد حقوق انسانی، همین برادر ما گفتن علی بسول از این هم میم که حقوق انسانی یعنی تقریبا زیر پا است. اگر ما بگویم یکی از اسباب که شده میتونه سبب خشونت های فامیلی میشود، برادر ما هم سوال کردن که وقتی که کسی به بد داده میشود
یا
خرد آرسی میکنه، این سبب شده میتونه که زمینه را چون او متطابق با او زندگی نمیتونه که او زندگی رو که او میخواد، اصلا شاید در فکر از او در روان از او یک زندگی می بود که زندگی خوشایند باید بود، زندگی که بدر خود انتخاب کرده بود، ولی متاسفانه او انتخاب بدر خود نشده، ول انتخاب به توسط اشخاص دیگر یا اعضای دیگری فامیل شده. این میره زمینه رو مساعد میکنه به مشکلات روانی که امی خانم یا امی دختر به مشکلات روانی مصاب شوه. و دقیقاً مسئله دومی است که گفتن که کسایی که مثلا مادر حامله باشه و او دچار مشکل روانی باشه، این مستقیما تاثیر داره. یعنی تحقیق شده که مادرانی که مبتلا به مشکل انزایتی یا استراب باشه، مستقیما بالای طفلش تاثیر میکنه و طفل هم ممکن شده میتونه که تکلیف استراب پیدا کنه.
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، معلومات بسیار خوب دادین و قاری صاحب هم سوالات بسیار خوب مطرح کردن. یک شنونده داریم، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب،
شما بخیر؟ یا مهربانی، الحمدلله.
دکتر صاحب، درس تکلیف لرم چې د خوب تکلیف لرم، ما ته خوب نه لرم، دا تاسو ویلي دي دا یو چیل او په واره دا مننه دا چې زه خوب لرم، کوم دا نه خور خوب نه لرم، دا توان نه دا ګولې کوم نه
مننه ورور پونه شم چې کوم زم مړی کني، ولې خو پر سواد به تاسو سوال ته ځواب درکمه. ریوارشیل یعنی یو د بنزودیازپین د خاندان نه ودا واده چې اصلي نوم کلونازپام ده، په هم نشم چې کوم دوز باندې خوري، وبله په هر صورت باندې په کتابونو کې راځي یو همدارنګه رواني مشکلاتو کې باید له 2 هفتونه زیات دغه خوب دواګانونه خورل شي، ولی باید تاسو یو رواني ډاکټر ته ورشي او سره مشوره وکړي. نږدې چرته حکومت سیمه کې چې تاسو اوسئ کال ته ورشي او سره نږدې مشوره وکړي چې تاسو اصلا سبب دې د بیخوابي د چشې ده، چیز کله چې سبب معلوم شي به تدوی هم کیږي. که ته یوازې اصلي سبب لمن زینې سي او یوازې امغه علت علت لپاره یاد کوم علامه لپاره چې هغه بي خوبي ده دغه دوا وخوري نو ممکن د بد تاثیرات په ورسته ژوند کې تاسو ته وکی. چې یو بد تاثیر هم دغه د حافظې لاس وړل دی په ډیر لږ عمر کې به تا حافظه به مختل شي به خراب شي. یعنی همدغه د خوب دواګانې کوشش وکړئ چې تاسو له دوه هفتو نه زیات ونخورئ او هم د ډاکټر په مشوره باندې. چې یو غټ ستونزه دا وي چې احتیاط منځته راوړي او دوم ستونزه دا وي چې وروسته آینده ژوند کې هم بد تاثیرات په ژوند باندې لري.
تشکر ډاکټر صاحب. به که شنوندې دیگر میگیریم. بله سلام علیکم. از ولایت لغمان محمد نسیم بفرمایید، بگوین گفتنی تنه.
زنده و سلامت باشی. دکتر سازن از سوال داریم بگوش که انتفلاج داریم بانشن به چهار ساله می از اتون یک تفلاج داریم چهار ساله می هستند چهار ساله و اگام زیر کنه سازگار خون می شه بیوش می شه اتون بسی از لفت.
شما سوال دارین دکتر سازن؟
نه تشکر. خب
بفرمایید.
برادر ما گفتن 4 ساله است واجی خون میشه. من فکر نکنم که طفل یعنی احساس جیه خونی بدون کدام علت بکنه. یعنی بعضی اوقات وقتی که سن انسان یعنی این یک سنی است که سن طفولیت است و این آنقدر تحلیل و تجزیه نمیتونه حالات وادت زندگی خودا و در مستی خود میباشه. فکر نکنم که جیه خون شه، ولی بعضی اوقات که توسط علت های بیرونی یا توسط والدین یا توسط برادر یا خواهر دیگه ایشان اگر یه تنبیه شوه یا ناراحت شوه ممکن ای جگر خونی شوه یا ناراحت شوه و ای بیوشیش هم فکر نکنم که بیوشیش از چی گونه باشه، ولی او باز هم یک دقت نیاز داره تا او درست معاینه شوه که چقدر وقت بیوشی رو میگیره و بیوشیشان چی گونه است، آیا امرای بیوشی خود دندان خایدن یا دیگه قف از دانشان می نبه یا کدام مشکل دیگه است. او ای یعنی او وقت ما گفته میتونیم در مورد ازی که بشه دکتر مراجعه کنه و مکمل امی تاریخچه زیر بگه که چی گونه حالت داشت، که آیا قبلا این تاریخچه کدام تردیدات قفی نداشته باشه یا تاریخچه سابقه فامیلی از مشکلات عصبی نداشته باشه و یا هم دیگه مشکل. به هر صورت شاید علتش جیه خونی نباشه، ولی بعضی اوقات به شکل خود آگاهی بعضی اطفال که به شکل نمایشی خود یعنی طور نشان میده که یعنی در مقابل امی عکس العمل های بیرونی امی حالت بر خود اختیار میکنه، ولی باز هم من درست دیگه گفته نمیتونم که طفل اگر نزدیک معاینه شوه و حالت از دیده شوه ان شاء الله باز میشه که در نتیجه برسیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. تماس بعدی را میگیریم. بله
صدا خور سلام من از تو محترم دکتر صاحب در افغانستان زتمن الله تمام میکنم. فضل هادی
وردگ صاحب بسیار خوش اومدین به برنامه. بفرمایید.
من خانم محترم دکتر صاحب نامه دغه سوال پوښتنه ده چې اول خود رواني مریضی په څو ډول ده او بیا دای به خوویم زیاته لري او خلاص په کله لږه کو او دا سه د موضوع ته شور یار وخت لوړ وی ته خبرې کوم او دم په رواني حالت کې دیا کنه دیا په دوه مو نه و تاسو یار وک
خوب نه دی
په پلاټ سیمو کې کوم کاسون وسیږي. محترم دکتر صاحب دغه د پردا سه یو یه بعد وار کیچه هغه کوم چې په دوه رواني حالت باندې مطلب کی چې ودا څه لاندې تاسو دوی وو کوچ کلینیک ته لوفر ساين وي او شپه ته لوفر ساين
سوال نظر.
یعنی خوب د کوم کور کوم چې مریض ناروغ ده دا خوب نه لري یوازې او فشار هم لري
دا د موغې وړيږي کلا وخت لوړ وی بیا د لوڅ کې مور سلام زکو
عمر سمره عمر
نه وی دا څه بیسه
کوم
خبره زیاتې کی و ډېر خبرې کو
عمر سمره ده
ارسنی
عمر سمره ده عمر
بشپک میشتو کالو وی عمرشت
سمه ده ورور کور ودان من نه فضلادی وردک ورور از ما میخوایم که برای پښتو بگم چون سوال پښتو
ده چون پښتو جه
فضلادی ورور یو خود رواني ناروغي یا نواریس رواني ستونزې چې موږ تاسو ورته وایو دا ستونزې تقریبا په نوې کتابونو کې چې بحث شوی تقریبا په ولسو گروپو ده وشل شوی دی ولسو گروپونو باندې به د هر گروپ ځانته یو ځانته مشخص نمونه لري او فرق لري او بل سره چې تقریبا اومي شکل باندې درس او شپته ډوله رواني ناروغي موږ لرو، ولی په افغانستان کې ډیر شاید هغه ډیپریشن ده یا افسردگی چې ورته جام ده اسباب لري چې موږ تاسو د خپل ټولنه ژوند موږ تاسو خپل وینو او عملا شاهدین یو. همدارنګه استرابي تکلیفونه یا اختلالات چې دی او سره جنون ده او هغه ده بل د غرور پکله تاسو خبرو کړی چې ډیر خبرې کوي ممکن د ډیر خبرو تر څنګ به ډیر ګرځي خو به هم نه لري او همدارنګه دغه غرور به ممکن زیات فعالیت هم کوي او د ترڅنګ په پول خرچي هم کوي. شاید نور علایم هم سره چې تاسو درست ویني ویلای شي، یو همدارنګه دغه کسان زیات غټ غټ خبرې کوي، یعنی لوړ وای ځان خپل ځن ډیر غټ غني، دا په یو تکلیف کې راځي. ممکن چې شاید هماغه وي، خو هغه بیا هم د رواني تکلیفونو لپاره تاسو دا وایم چې ترڅو خپل ډاکټر هغه درست ارزونه ونه کی، فکر نه کوم چې دا د یاد عامو ډاکټرانو په واسطه تشخیص شي او یا هم تاسو په واسطه تشخیص شي. خو یو تاسو ته دا پیشنهاد کوم، هر څوک چې ما خبرې اوري هیوادوال ته دا وایم چې رواني ستونزه د حل لار لري، تدابیر ورده، او بل د رواني ستونزې یوازې په نرسان یا ډاکټرانو باندې نه تشخیصیږي، بلکې دا ځانته مشخص ډاکټران لري او دوی لخوا باید درست ارزیابي شي، او د ارزیابي ځانته وخت غواړي. که چیرې د ناروغ په واسطه او همدارنګه د ناروغ ترڅنګ د خپل فامیل په واسطه د ناروغ په اکله باندې مکمل معلومات ورکړل شي، ممکن د ډاکټر تشخیص ته هم ورسیږي او درملنه هم وسی او درملنه ورده.
ډاکټر صاحب، چرانچی که تاریخ 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی است، چرا امسال سال 2018 را سازمان صحی جهان به عنوان سال را بر جوانان مختص کرده میشه؟ در رابطه صحبت کنین.
بله، بسیار خوب سوال است. 10 اکتبر که در سال دیازی هستیم و تقریبا روز چهارشنبه فکر کنم،
بله چهارشنبه
مصادف بر روز چهارشنبه است که سال 2018 است، و در این سال روز سازمان جهانی صحت یا WHO این روز به نام روز جهانی صحت روانی یاد کرده، و این به خاطر سه علت. یکی توجه بیشتر به مشکلات روانی،
بله.
که مشکلات روانی یک مشکلات
تماس میگیریم با صحبت خدا ادامه میتیم، خدا کنه که تماس از اینا قطع نشه. بله سلام علیکم.
من نه کور ودان مهربانی رو را
دکتر که دغه زغفل الله رحم دغه سر چې کوم دغه سر می دیر خیز لري، دا هر څه کو دغه سر خیز نه پاکي، دا هر څه کو هر څه دوايو مکړي دي، هر څه په ګانې سر خیز مګر سره پر مخ نه پاکي، دا څه شي
سر څه شي د سر شي
خپل هون دغه سر خیز نه پاکي، دغه یو دوا را وشه، یو ډاکټر یو ګولې را وشه. دا
ستا په خبر ور پوه نشو، متاسې بیا تکرار کړئ.
ما ډاکټر ته دغه سر نه دی، دغه سر بهشته معنی مال خیز لري، معنی د خیز لري، دغه دای دای خیز لري چې دغه چې دغه پریوی دغه سپین خیز لري چې دغه د سر د خیز سره په ازادن ډیر کا حش لري معنی.
سم ده ورور کور ودان
تشکر. اول صحبت قبلی خدا ادامه میتیم که باز بعد از پاسخ خاصی برادر ما رو بگید.
در سال 1392 سازمان صحی جهان این روز به نام روز جهانی صحت روانی یاد میکنه، و به با سه علت بازی که توجه بیشتر به امراض روانی یا مشکلات روانی، دوم تاثیرات منفی از او بالای جامعه، و سیوم به خاطر پیشگیری از آن. یعنی این اهمیت به این روز داده که خود مشکلات روانی یک معضله جهانی است در بالای از برای صحت انسان. انسان کس یک پدیده است که از روان و جسم ساخته شده، یعنی وقتی که روان انسان اگر درست نباشه جسمش درست نباشه، وقتی که جسم انسان درست نباشه روانش درست نباشه. شما دیده باشین یک کسی اگر به مشکل جسمی مبتلا باشه، به مشکل قلبی مبتلا باشه، مستقیما بالای روان تاثیر میکنه، ناراحتی روانی داشته نباشه. شما دیده باشین یک کسی مبتلا به مشکل سرطان باشه، یک مشکل جسمی است، و طوران که وقتی بشنوه به مشکلات روانی مبتلا میشه، ممکن به مشکلات استراب و مشکلات افسردگی مبتلا شوه. دیگه به می اساس سازمان صحی جهان این روز به نام روز جهانی صحت روانی یاد کرد، و هر سال یک شعار داره، برخی یک نام داره، ولی سازمان صحی جهان این سال مختص کرد به جوانان، که خصوصا تمرکز داد که یعنی تمرکز بر سلامت روان جوانان، یعنی تمرکز بر صحت روانی جوانان در جهان در حال تغییر. این سال است. علت چی بود؟ آغاز مشکلات روانی یا اختلالات روانی بعد از سن 14 سالگی میباشد، چون سن جوانی است، و سن جوانی یک سنی است که یک سرحد است بین سن طفولیت و سن مسئولیت. یعنی ما از سن طفولیت میریم به مسئولیت میریم، یعنی آغاز زندگی است که زندگی به حساب وجود مسئولیت آغاز میشود، آغاز زندگی تعلیمی است، آغاز زندگی پهانتون که درس بخونه در پهانتون است، همچنان یک آغاز زندگی است که با هر نوع استرس ها روبرو می شود.
بله.
به این اساس این سال به نام سال جوانان، صحت جوانان در حال جهان در حال تغییر یاد کردم.
و میم سر سوال برادر ما ارتباط تقریبا نداشت،
فکر کنم که سوال برادر ما سوال کردن که در مورد مشکلاتی بود که میگه موی سرم یک کمی فکر کنم چیز سبوسک میگیره. من فکر کنم که شاید مربوط ما هم نشه
و برادر
ما مراجعه کنه به دکتر جلدی و درست دکتر جلدی اگه درست ارزیابی کنه شاید راه حل براش پیدا شه و راه حل داره هم. ولی برادر ما چون زیاد گشته و بالاخره مجبور شده که از ما هم سوال کنه که شاید ارتباط نداشته باشه مشکل روانی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک تماس دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
ولایت پکتیا شما را زحمت میکنم.
بسیار خوش آمدین. بفرمایید.
تشکر دکتر صاحب. من یه وقت پختنه ده از خپل ده روحی تکلیف لرم روانی تکلیف. یعنی یه ولمن دی وخت من تقریبا گواری کوم. حالت کله سلمن ز نیمایی ته ورسوم بیا ده تنوی وی شي ز په دوم رکات کیم که په دریم رکات کیم یا دومرین من کوم. او ز دو قسم دوا فرما. یو شربت ته ده فلسطین په نامو باندې ایرلندی ده. او یو تابلیت کلوم فرانیل 50 میلی ګرامه تقریبا یو شل 50 کاله مخکې دا دوا ما استعمالوله ډېر ښه تاثیر را باندې کوو خو اوس دا معده باندې مې بد لګېږي یعنې معده مې نه خوږوي خو دغه سر مې ډېر ګرم شي او خوږېږي دغه دې باره کښې اوس معلومات راسي ډاکتر
مننه وروره دا ستا تکلیف چې ده دا هم بیا ډاکټر صاحب اتمن کوم ډاکټر ته تاسو مراجعه کړی او دا هم وسواس ده اختلال د وسواس جبری ورته وای یا او سی ډی ورته وای د ستونزه ډاکټر صاحب څخه کومه دوا درکړې ده ولې متاسفانه چې د دوا دوزم کم اخیستې ده او ممکن شاید تاسو یو کال نه هم زیات دوا اخیستې ولې ځینې وخت د تداوی درملنه ځکه ناقصه کیږي چې دغه ډاکټر مربوطه ډاکټر او یا هم ناروغ همکاري نه کوي یعنی هغه کوم دوز باندې چې ډاکټر ورته خوري هغه دوا منظم نه خوري د دې لپاره حتی دغه کومه دوا چې تا نوم واخیسته که چیرې دغه دوا تاسې تر شپږ دنو په څلوېښت ساعتو کې وخورئ نو ممکن مؤثر تمام سي یعنی دا په ډېر تدریجي شکل باندې د دې دوز جګېږي او بیرته چې کله تاسې غواړئ چې دوا بیرته پرېږدئ وروسته له مؤثریت نه نو تاسو ته به ښې پایلې ته ورسېږئ ښې درملنې ته به ورسېږئ نو په 25 میلی ګرامه باندې ممکن تاسې تداوي نه شئ او درملنه مو نه شي نو تاسې خپل مربوطه ډاکټر ته چا سې د کومه دوا تاسې تجویز کړئ هغه ته ورشئ او هغه ته ووایئ چې ما ستونزه دا رقم ده او دا زه دوامداره دوا خورم او تاثیر نه کوي د علت یې همدغه شی ده چې تاسې د دې دوا د دوز کم ده که چیرې دوز زیات شي زه په دې یقین لرم چې د تاسې ښې پایلې ته رسېږئ او درملنه به هم درسته وشي و روان درمانی
صورت میگیره. خب مثلا اگر کس دوا بگیره بازی دوامدار تا آخر عمر خود دوا بگیره یا نیاز است که تا یک وقت دوا خلقت کنه
اصلا خو ما گفته میتونیم وقت او توسط دکتر میشه که او کاتگوری یا درجه بندی شوه وقتی که یک دکتر مریض ارزیابی میکنه نه تنها که حالت روانی زور میبینه سن از او هم در نظر باید گرفته شوه وزن در نظر گرفته شوه حالت روانی خودشان حالت اجتماعی خودش حالت روانی فامیلشان در وامد اجتماعشان تمام این حالت در نظر گرفته شوه برای مریض باید دوا انتخاب میشه وقتی که دکتر برای مریض دوا را انتخاب میکنه یعنی دوا انتخاب میشه که خود دکتر نظر به مو تاریخچه که گرفته میباشه یعنی ما نمیشه مثل دیگه امراض داره که باید صرف و می مرض روانی که اینی تکلیف مشخص تشخیص داشته باشه باید می دوا داده شود
بله.
و به کلگی مثلا دوا داده میشه ولی دکتر نظر به منطق خودش که چگونه مریض ارزیابی کرده نظر به سن و نظر به حالت مریض دوا را تطبیق میکنه برشان میتم ممکن دوزشان فرق کنه یک دوز د مشکلات روانی نمی است که ما بسیار به دوز کم دوا را شروع میکنیم در آغاز و بالاخره به حالت پیک از میرسنم به مقله بلند از میرسنم و بالاخره وقتی که دوا مؤثر تمام شد بعد از او باز دوا را به تدریجی کم میکنیم در مشکلات روانی علت که اکثرا نتیجه نمیده و مریض روانی بیچاره سرگردان به پیش هر دکتر مراجعه میکنه و اگر در خانه عذاب روی تقریبا پلاستیکا پر است از دوا
نتیجه
نمیده علتش نمی است که در یک ماه یا در 5 روز پیش ده دکتر رفتن باشه خصوصا کسایی که به مشکلات اختلال استرابی مبتلا باشه او اشخاص که وقتی که میبینه که دوا نتیجه نداد چون طبیعی است که یکی از خواص دواهای روانی است که تاثیراتش زود گذر نیست بلکه اقلا در کتابا گفته که اضافه کمتر یا اضافه تر از 6 هفته نیاز داره که دوا مؤثر تمام شوه و بالاخره با نتیجه بده به می اساس از شنوندگان عزیز ما خواهش میکنیم که صدای ما را میشنوه وقتی که دوای روانی را شروع میکنه کوشش کنه که اقلا اول منتظر شوه منتظر نتیجه از شوه و پیش دکتر دیگه مراجعه نکنه منتظر نتیجه شوه، بعدن باز دوار ادامه بده تا که دکتر بهش تجویز کرده باشه. و وقتی که دوار قطع میکنه کوشش کنه که دوار دفتن به مدوز بلند قطع نکنه که باز بس دوباره اعاده میشه، دوباره تکرار میشه و مریضی از او بالاخره باز میگه که جور نشدم، صحتمند نشدم. دیگه کوشش کنه که وقتی که دوار آغاز میکنه با دوز کم و دوز بلند ببره و بالاخره وقتی که باز دوار قطع میکنه با دوز آهسته آهسته کم کنه و بالاخره در دوز آخری از او که کمترین دوز است او برسونه و بالاخره نتیجه به دست میاد که انشالله صحت یاب میشه. یعنی ایمان نداره که تکلیف های روانی قابل تداوی نیست، بلکه من میگم معمولا دیدیم که تکلیف های روانی قابل تداوی است، قابل صحت یابی است، ولی ای که مریض
نیاز به وقت داره.
بله نیاز به وقت داره، مریض درست فهمانده شود توسط دکتر و مریض درست خود بفهمانه و مریض امو اهتمامات و امو تجویزایی که بهش دکتر کرده او را عملی کنه در زندگی خود و در صحت خود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، صحبت های بسیار خوب داشتین. امیدوار هستم که شنونده های هم که شریدن از این داشته های دکتر صاحب برداشت های مثبت کرده باشن و برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب حکیم الله صالح متخصص روان و اعصاب که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خدافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
ازادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاره وانو حالاتو ځان خبر کړئ.